سلام ستړي مشي وخت نو بخیر تاسو زموږه کله ساده ایرانی نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. طالبان و د ملګرو ملتونو په ادارو کې د لسګونو افغان کارکونکو خزو ته د قتل ګواښونه پارڅونه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوی یوناما نوی راپور کې ویلي چې ګواښونه د مې په میاشت کې د نامعلوم کسانو لخوا شوي وو او د دغو خزو د ساتنې لپاره لنډمهاله امنیتي تدابیر نیول شوي وو. طالبانو د ګواښونو مسؤلیت رد کړی او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې اړه یې تحقیق پیل کړی دی. د یوناما راپور په هرات روزګان کې د حجاب د لارښود د څارنې د تشدد د مواردو په غور او هرات کې امازینو ته د ښځو پر تک د بندیز یادونه هم کړې ده. ریپورت وایي د روان 2015 کال د اپریل میاشتې څخه تر جون موارد رانغاړي. د کابل د کورونو کرایه په تیرو کال کې دوه برابره شوې ده. د ایران او پاکستان څخه د پاسه 2 میلیونه ستنه شوو افغانانو پر اتک سره د کورونو کمښت لا پسې شدید شوی دی. د جایدادونو د معاملاتو ځینې دفترونه وایي ځینو مالکانو د کډوالو له راستنېدو وروسته کرایه دوه برابره کړې دي. د طالبانو چارواکو بیا د کورونو د بحران خبره نه ده کړې، خو داسې ښکاري چې په ځینو مواردو کې د سړک جوړونې د پروژو لپاره د کورونو ورانولو د کورونو ریزی کمی کړی دی. کابل ته راستنیدونکي او پلازمینه کې پخوانی اوسیدونکي وای په ځانګړ ډول هغه کورونه چې ډیر ټیټ عاید لري د کرایې په پرې کولو کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د هند هوایي ځواکونو قماندان وایي له پاکستان سره یې د مې میاشتې د څلور ورځنۍ جګړې پر مهال د پاکستان 15 جیټ الوتکې او یو بله پوځي الوتکه ویشتلې ده. مارشال ای پی سنگ دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په بنګلور کې یوې غونډې ته وکړې او د رویټرز په حواله دا لومړی ځل دی چې د هند یو لوړ پوړی چارواکی له پاکستان سره د جګړې دا ډول جزئیات رسنیز کوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بیا دا خبرې رد کړې او ویلي دي چې هند د پاکستان هیڅ یو الوتکه نه ده ویشتلې. د کشمیر په پلهګام کې پر سیلانیانو له خونړي برید وروسته په میاشت کې هند پر پاکستان برید وکړ چې له صوبي حملې سره مخامخ شو. او لسګونه زره اسرائیلیانو د غزې د جګړې د پرخوالي پر ضد طالبۍ کې مظاهره وکړه. د خلکو وروسته تر هغه سړکون تر وتل چې د اسرائیلو دولت په غزې کې د جګړې د پرخوالو طرح وړاندې کړه. مظاهره د هغه ټولنې لخوا جوړه شوې وه چې غړي یې غزې کې د برمته شو اسرائیلانو خپلوان دي. دوی وایي د غزې د جګړې پرخوال به هلته پای ته ورسیږي کله چې برمته شوي اسرائیلیان هم له خطر سره مخ نشي. د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو کابینې د جمعې په ورځ د عملیاتو د پراخولو او د غزې ترانګې د بشپړو نیولو پلان تصویب کړ. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطالب اوریدل شي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وایي په درې مهمو هېوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې افغان خبریالان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. د خبریالانو ویل لري چې چېرته بیرته افغانستان ته ستنه شي ژوندې د مرګ له خطر سره مخامخ دي. بل پلو بیا په همدې ګاونډي پاکستان کې هغه سوداګر په ځانګړې توګه موټروانان چې سوداګریز مالونه په سرحد کې تری وایي چې د ویزی او پاسپورت له ستونزې سره مخامخ دي.
پاکستانی گاڑی چی او افغان ڈرائیور کی پیاو صورت ہم ویزا نہ ول ور کئی او ہم داس ہند پاکستان ویزا چراخ ڈر مشکل تکلیف سر ملاوی گینا
وړاندې به دغه موټر باندې ستونزې هم در سره شریکې کړو. تب هم را سره واوري چې ځینې افغاني کورنۍ ادا کوي چې د طالبانو حکومت د کورنۍ په غړو کلیوالو په غیر عادلانه ډول بدني سزاوي تطبیق کړي دي. د ځینو تجربې در سره شریکوو. لاندې به د دوی تجربې را سره واورې. له دې سره بیره که وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه هم راخلو نو مطالب هم شتملتیا غواړم.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشه زفریده سیالی ما او په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یاردی. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وایي په درې هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې افغان خبریالان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. دغه سازمان تازه په ویلمی کې له نړیوالو بنسټونو او هیوادونو غوښتنه کړې چې یادو خبریالانو ته د ویزو د ورکولو اقدام وکړي او د دوی لپاره سمدستي او ګټور ملاتړ چمتو کړي. په همدې حال کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان خبریالان وایي چې د نورو ستونزو او ننګونو تر څنګ اوس محل دوی د ویزو د نه تدنیت له امله د جبري ډیپورت کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د ایران او پاکستان په ګډون په درېمو هیوادونو کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له اندېښنو سره سم یو شمېر د خبریالان وایي د نورو ډېرو ستونزو تر څنګ اوس مهال د جبري اخراج له خطر سره مخ دي. په پاکستان کې میشته یو افغان خبریاله زهرا وایي د دغه هیواد له لوري د ویزو د تمدید د پروسې د بندېدو تر څنګ پولیس دوی نیسي او ریپورت کوي.
اوس هم چې هغه وضعیت را یادوم او خپل او د اولادونو شړه وي چې را یادوم راته ډېره سخته وي، ځکه له هغې پېښې وروسته مې د وړوکي ماشوم وضعیت ډېر خراب شوی دی او اوس هم له ډېرو ستونزو سره ژوند کوو.
یوه بله افغانه خبریاله مرجی چې اوسمهال په ایران کې میشته ده ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د جبري ډیپورت له خطر سره مخ یو. موږ باید اول د ایران اسناد ترلاسه کړو او له هغې وروسته مو د بیا میشتېدنې زمینه برابره شي، ځکه په افغانستان کې مو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی او نشو کولی بیرته خپل وطن ته راستانه شو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO وایي په درېمو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې افغان خبریالان په ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې چې پرون شنبه د اګست په نهمه یې په ایران او پاکستان کې لمیشتو خبریالانو سره د یوې آنلاین ناستې وروسته خبره کړې ویلي، په دې هیوادونو کې افغان خبریالان د ویزو د نه تمدید د پولیسو له تاوتریخوالي امنیتي فشارونو اقتصادي ستونزو او نورو بېلابېلو ننګونو سره مخ دي. دغه سازمان ویلي په درېمو هیوادونو کې د دغه خبریالانو د ستونزو د حل لپاره باید نړیوال بنسټونه د مالي تمویل په چمتو کولو سره مدافع وکیلان وګماري تر څو د کډوالۍ د قضیو په ګړندې کېدو کې مرسته وشي. په اعلامیه کې راغلي چې په کوربه هیوادونو کې د خبریالانو د ملاتړ په هدف ځانګړو فنډونو رامنځته کول او د نړیوالو بنسټونو له لوري د ادبار پاڼو صادرول نور اړین اقدامات دي چې کولای شي د خبریالانو وضعیت ښه کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې د افغان خبریالانو یوې ډلې د اګست په نهمه په یوې اعلامیه کې د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د پاکستان په ګډون یې د رسنیو له ملاتړ کوونکو نړیوالو بنسټونو او کډوال منونکو هیوادونو غوښتي چې د خبریالانو د نیولو شړلو ځورولو مخه ونیسي او اجازه ورنه کړي چې هغوی طالبانو ته وسپارل شي. د یادونې وړ ده چې ایران او پاکستان په وروستیو کې دې هیوادونو د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د استولو لړۍ لا پراخه کړې. د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زیات شمېر خبریالان د بیکارۍ او د طالبانو د حکومت د سیاسي فشارونو له امله له افغانستان وتلو ته اړ شول او ډېرو ایران او پاکستان ته پناه یووړه. د خبریالانو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د ګواښونو په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې افغان خبریالان له ویرې نیولو او شکنجه کولو په ګډون له ګڼو ننګونو سره مخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
پس از مغاق لازده ای رادیو نوره. طالبانو دا حکومت دا امر بالمعروف وزارت دا ملگور ملتونو دا خزو تانگی حق راپورو چه ویلی و افغانستان که خزو انجونی لابراخو محدودیتونو و تاوتری خوالی سر مخدرت کرده او دا یو غیر مسئولانه و سیاسی راپور بلده دی. دا داغ وزارت ویان پخبل اکسپانی دیو غیز بیغام پخبر رول سره دا کرده چه پا افغانستان که دا خزو شرعی و قانونی حقونه خوانده دی او دوی دخبل ذات فات او کورنی کورنی امنیت له بشپړ تضمینه برخمن دي. له دې سره سره یو شمېر افغان ښځې او نجونې بیا وایي چې دا داوی د دوی د ورځني ژوند له واقعیت لري دي او د طالبانو حکومت محدودیتونه او د امر بالمعروف وروستي اقدامات ښځو ته د ویرې فضا رامنځته کړي. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن هغه راپور رد کړ چې ویلي و افغانستان ته ستنې سوي ښځې او انجونې له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپله اکس پاڼه د یو غږیز پیغام په خپرولو دا راپور بې بنسټه غیر مسؤلانه او سیاسي بللی دی. نوموړي ادعا کړې چې په افغانستان کې ښځې له خپلو شرعي او قانوني حقونو او د خپل عزت عفت او کورني امنیت له بشپړ تضمینه برخمنې دي. سیف اسلام خیبر زیاته کړي
امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتونه اوریدلو وزارت د ښځو د کرامت عزت او مشروع حقونو ساتنه خپل دینی او ملي مسؤلیت ګڼي او د همدې موخې لپاره تیرو څلورو کلونو کې د پام وړ اقدامات ترسره کړي. افغانستان کې د ښځو په وړاندې هیڅ داسې وضعیت شتون نه لري چې د ملګرو ملتونو د ناسم انځورونو او تبلیغاتو سره برابر وي.
خو یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي چې دا دعوی د دوی د ورځني ژوند له واقعیتونو ډېرې لرې دي، ځکه په خبره یې د دې ترڅنګ چې دوی د زده کړو، کار او په ټولنه کې له آزاد حضور او تګ راتګه محرومي سوي. ورځ بلې ته زیاتېدونکي محدودیتونو پرې ژوند نور هم ستونزمن کړی دی. له دې ډلې یوې نجلۍ چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دې ته اجازه نه ده ورکول سوي چې له نارینه محرم پرته ټکسي ته پورته سي.
انتقال نه ده افغانانو کې وم چې موټر چلوونکي وهلي وو چې ښځې له محرم پرته انتقال نه کړو. د هغوی موټرونه خالي وو خو ښځې یې له محرم پرته نه وړلی. که څه هم ما بشپړ حجاب اغوستی وو خو دا چې نارینه راسره نه وو ومې نه شو کړی چې موټر ته پورته شم. زه هلته له څلورو تر شپږ نیمو بجو پورې پاتې شوم، تر هغه چې یوه ښځه د خپل میړه او کوچني ماشوم سره زما سره یو ځای شوه او زه وتوانېدم چې له دوی سره کور ته ولاړه شم.
یوه بله نجلۍ هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي وویل چې دا محدودیتونه آن تر دې حده د ویرې او رواني ناامنۍ لامل ګرځېدلي چې په خبره یې دوی حتی له کوره د وتلو جرات نه کوي.
ځکه چې دا امکان لري چې دا د ښځو په ذهني ناروغۍ پیدا کړي، کورنۍ ستونزې ورته پیدا کړي، ځکه چې هغه نه باید له ښځو سره داسې چلند وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د اګست په ومه په یو راپور کې ویلي و چې هغه افغان ښځې او نجونې چې بیرته هیواد ته ستنې سوي له بېوزلۍ، د کم عمر ودونو، تاوتریخوالي او پراخو محدودیتونو سره مخ دي. د ادارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ساتنې لپاره بیړني اقدامات وکړي، سره له دې چې طالبان تل د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندي کولو ادعا کوي. خو د 2021 کال په اګست کې وخت له رسیدو وروسته دوی له خپلو بنسټیزو حقونو لکه له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې له تعلیم، ټولو غیر دولتي او دولتي ادارو کې له کاره راګرځولي او دغه راز د دوی پر سیاسي، ټولنیز او کلتوري ګډون هم محدودیتونه لګولي دي. له دې سره د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د 2024 کال په اګست کې خپور شو، د ښځو د ټول بدن د پوښلو ترڅنګ د دې قانون د متن له مخې د فتنې، د ویرې له امله د مخونو پټول هم الزامي سوي دي. د قانون کې حتی د ښځو غږ اورات ګڼل سوای او په کې راغلي چې ښځې اجازه نه لري چې په لوړ غږ سندرې یا نعت ووایي او حتی په لوړ غږ د قران کریم تلاوت کول هم ورته منع سوي دي. که څه هم د قانون او د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت محدودیتونه له پراخو ملي او نړیوالو غبرګونونو سره مخ سوي، خو دوی لا هم تر اوسه پرې بیا غور نه دی کړی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کوم دغه زې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر سل دی ازادي رادیو نل تکړی دی ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې می دار او څنګه له ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو زموږه ازادي راډیو نوري. د پاکستان نمبر پلیټ لرونکو بارونکو سوداګرو موټر او یو شمېر افغان موټر چلوونکي او مرستیالان کلینر وایي پاکستاني چارواکو ورته دغه هیواد ته د داخلېدو اجازه نه ده ورکړې. دوی وایي د چارې سخت اندېښمن کړي، ځکه په خبرې د پاکستان سفارت له دې امله چې موټر یې د پاکستان نمبر پلیټ درلودونکي دي دوی ته ویزې هم نه ورکوي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت وایي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په تورخم کې شمیر طالب سرچینو ازادي راډیو ته د ستونزو تایید کړه او ویل خپل د ترانسپورت وزارت سره د ستونزو شریکه کړې ده. د تورخم بلې غاړې ته د آزادو قبایلو ترانسپورتي شرکت مسؤلینو هم ازادي راډیو سره خبرې کول. پاکستاني چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړې خو تر اوسه یې کومه پایله نه ده ترلاسه کړې. په دې اړه نور تفصیل اکرام الله اکرام نه په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د روان اگست لومړۍ نیټې وروسته د پاکستان او افغانستان د سوداګریزو موټر چلوونکو او د دوی کلینرانو ته د ویزو درلودل لازمي شوي. یو شمېر دوی شکایت کوي چې دا موټرې پاکستان نمبر پلیټ لري، د پاکستان سفارت ویزا نه ورکوي. دوی ویل همدې عمله لسګونه لارې په تورخم کې افغانستان غاړې ته بندې پاتې دي. یو موټر چلوونکي چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل دې چارې سخت اندېښمن کړي دي.
پاکستاني غاړه چې افغان ډرایور کې په یو صورت ویزا نه ول ورکي او همداسې د پاکستان ویزا چې راخله ډېر مشکل تکلیف سره ملاويږي. نه مو خو کراچۍ غاړې او کراچۍ راغلي او ترانزیت غاړې او دلته راس پنځه ورځې میدانې او ته هغه کې ودرولو بیا چې را خوش کړو ته ویزې را مې چالو کړې او سخت مصیبت سره راګیری او لارې موږ خپل پاکستاني د خلارې زموږ دي او داسې تکلیف په دغه سره مخامخ یو چې شش به موږ دلته تورخم کې ولر سره څوک پښتنه نه کړو.
یو بل موټر چلوونکي چې دی حمله غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، د اگست په لسمه ازادي راډیو ته وویل
دا سی حساب ده چې لکه افغانانو ګار خلکو چې ډېر زیات ټول پاکستانی ګاډي دي، ټیټونه چې کم دي را ټیټونه چې د چاشتم ویزې نشي ورکول را ویزو پته نه لګي چرته ورکی څنګه چل ده. کله دا خبرې کې چې افغانانو ته رمګ دې کارډ کې اجازه نه ورکو، کله چې کله چې بس ګاډي ټول یې سار دی ولا شي ولېړي چا غم نه خړل.
دوی ادا کوي چې د پاکستان حکومت لخوا ورته ویل شوی چې خپل موټرې په پاکستان کې و پلوري او نور افغاني نمبر پلیټ لرونکي موټرې دی واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه ومنله. د تورخم بلې غاړې ته د آزاد قبایل د ترانسپورتي شرکت مسؤلینو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څوم پاکستاني چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې خو تر اوسه یې کومه پایله نه ده ورکړې. د دې شرکت مشر اقبال خان ازادي راډیو ته وویل
جی بالکل ویزه نه ورکوي، چې موږ دا لیکل د سشي وی چې پاکستاني لارې لمبر پلیټ چې کوم دی پاکستاني به ووزی او افغاني رور هم چې دی افغاني لمبر پلیټ کې به په ویزه راځي. بل دا خبره د سده چې ان پنځه نوي نه و نه وي په سده چې پاکستاني پلیټ چې دی دا افغانان ورونو دی او ډرایوران هم کلینډران چې دی هغه هم افغانان دي، نو په دې پاکستاني پلیټ باندې افغاني رور ته ویزه نه ورکوي.
که څومره د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایان حکمت الله ACP په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړو، په تورخم کې یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په دې خارګوټي کې له درې تر څلور سوه تشې لارې ولاړې دي چې پاکستاني لوری چلوونکو او مرستلانو ته ویزې نه ورکوي. دغه سرچینو ازادي راډیو ته دا هم وویل چې دا ستونزه دوی خپل د ترانسپورت وزارت سره شریکه کړي تر څو په لوړه کچه په دې ستونزه خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان او افغانستان د روان اګست میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته د دواړو خواوو د سوداګریزو موټرو چلوونکو مرستیالانو ته د ویزو درلودل حتمی کړل. مخکې له دې دوی له ویزې او پاسپورت پرته د ټاټ پر بنسټ تګ راتګ کاوه. که څه هم د تیر جون په شلمه په افغانستان کې د پاکستان سفارت په خپل ایکسپانه د یوې خبرتیا په خپرولو سره ویلي و چې افغان موټر چلوونکي او ترانسپورټرانو ته د سلو ډالرو په بدل کې وکلنه ویزه ورکوي چې څو ځلې پرې تګ راتګ کولی شي. خو یو شمېر موټر چلوونکو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې د ویزو په اخیستلو کې له سختو ستونزو سره مخ دي او باید دا تګ راتګ د پخوا په څیر د ټاټ په سند پیل شي. د یادولو ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورټ او ترانزیت موضوع تل له ستونزو سره مخ وي چې لامل یې د دواړو هیوادونو ترمن سوداګری هم زیانمنه شوی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسې زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس کولی شئ چې زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه په 24 ساعته توګه زموږ پر اپلیکیشن باندې واورئ، زموږ ویب پاڼې ته چې پته ازادي ریډیو .com ده هلته ورشئ، زموږ اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، 24 ساعته زموږ خپرونې په غږیز ډول باندې واورئ. همدارنګه کولی شئ پر ویب پاڼه باندې موږ تعقیب کړئ، هلته مو راپورونه ولولئ، پر سوشل میډیا باندې ټویټر، فیسبوک، انسټاګرام او همدارنګه په واتس اپ ګروپونه او ټلیګرام ګروپونه کې موږ در سره تعقیب کړئ. وړاندې به ستاسې پیغامونه هم درته ولرو، خو اوس دې ته راځو چې ځینې افغاني کورنۍ دا کوي چې د طالبانو حکومت یې د کورنۍ په غړو او کلیوالو په غیر عادلانه او له هیڅ ډول قانوني حقونو پرته خپل سری حدود او تعزیري سزاګانې تطبیق کړي دي. دوی دا موضوع ازادي راډیو سره په خبرو کې څرګنده کړه. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو د دوی د حکومت سترې محکمې دا څه ویلي چې تېر یوه اونۍ کې له 10 زیاتو کسانو باندې یوازې تعزیري سزاګانې تطبیق کړې دي. ځینې حقوق پوهان بیا وایي او هغه کسان چې د بشري حقوقو مدافعین دي چې دا ډول سزاګانې غیر عادلانه او په خپل سري ډول په افغانستان کې په مخالګو باندې تطبیقېږي. ورزو الله فیروزی عزیزی دینه په دې راپور کې د هغو کسانو تجربه اورو چې د کورنیو په غړو باندې یا په کلیوالو باندې د دوی په ټکو په غیر عادلانه ډول د طالبانو لخوا حدود او تعزیري سزاګانې تطبیق شوې دي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو دی چې وایي طالبانو دوه اونۍ مخکې د دغه ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ دوه اوسیدونکي چې دای ورسره پیژني د غلا او په تور په عام محضر کې په دروغ وهل. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې خپل او د هغو کسانو نومونه چې په دروغ وهل سوي واخیستل سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل دغه کسان اوس په شپږو شپږو میاشتو بند محکوم او په زندان کې دي.
او خلک ورته راپور کړل، وزارت اعلانونه وکړه چې تاسو راشئ پاس مرکزي سټوډیوم کې مو په کسانو ولیدي او هغوی په درو وهل کېږي او تاسو ورته راشئ تر څو نورې دفتر واخلي دې لپاره یې سټوډیو ته ور وبلل. له همدې وړاندې یو پېښه ترسره شوې وه چې یو کس و غلطو کړنو له وجې دی هم ډېر سخت په درو وهلو کې له خیره د هماغه سټوډیوم نه
د ننګرهار ولایت د یوې لرې پرتې ولسوالۍ یو اوسیدونکی هم ادعا کوي چې د طالبانو حکومت یې ځوان ورور 4 میاشتې مخکې عام محضر کې پر 9 درو وهلی او د 2 کلونو بند سزا یې ورته اورولې ده. د چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې د ده او ورور هویت یې په راپور کې خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل ورور یې چې د 2 ماشومانو پلار هم دی، له 13 میاشتو راهیسې په سیمه کې د ځینو کسانو لخوا د ده د ادعا پر بنسټ د دسیسې او نامعلوم جرم په تور او له هیڅ ډول حقوقي څار او تعقیب پرته زنداني دی.
که څه هم د طالبانو حکومت د سترې محکمې وایان عبدالرحیم راشد په راپور کې د مرکز سوي او کسانو د اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او له خبرو کولو یې ډډه وکړه، خو د شنبې په ورځ د اگست 9 دغه محکمې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې تیرې یوه اونۍ کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د دوی په خبره 1.5 مجرمینو او متهمینو ته تعزیري سزاګانې ورکړې دي. په بیان کې د شپږو ولایتونو میدان وردګ، کندوز، کابل، زابل، کاپیسا او بغلان ښودل شوي، خو د تورونو د څرنګوالي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. دغه شان په تیرې یوه میاشت کې د دغې محکمې د بیلابیلو بیانونو پر بنسټ چې پر ایکس پاڼه یې خپره کړې، په ټول افغانستان کې په دغه موده کې په محضر کې 1 اتیا نارینه او ښځینه ته تعزیري سزاګانې ورکړل شوي دي. دغه شان د طالبانو نو د سترې محکمې وایند عبدالرحیم راشد د شنبې په ورځ د اگست 9 رسنیو ته پاستولي غږیز پیغام کې بیا ویلي چې د 13 میاشتو کې د افغانستان په 20 ولایتونو کې د بیلابیلو تورونو له امله پر 340 کسانو تعزیری سزاګانې تطبیق کړې دي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تعزیری سزاګانو او شرعي حدودو د جاري کولو د دوام راپورونه ورکوي چې ځینې حقوق پوهان او د بشري حقونو مدافعین دا سزاګانې غیر عادلانه او خپلسري بولي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې مشر او حقوق پوه میر عبدالواحد سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه اجراءات چې د افغانستان د محاکمو لخوا ترسره کیږي، د حقوقي لحاظ او حتی د اسلام د مبین دین د ارزښتونو پر اساس تر جدي سوال لاندې راځي. اصلي مسله دا ده چې په اوس وخت کې متاسفانه د افغانستان قوانین استمرار نلري، یعنی قانون جزا او هغه قوانین چې اجراءات جزایی په افغانستان کې تنظیم کړي وو، د افغانستان د ستر محکمې قانون او د محاکمو د اجراءات قانون نافذ نه ده.
ښاغلی سادات وایي تعزیری سزاګانې د افغانستان د جزا قانون د تسجیل سویو اصولو او قصاص دیات او حدود بیا د اسلامي فقه پر اساس باید تطبیق سي. خوب خبره یې دا مسایل په داسې وخت کې عدالت تامینولی سي چې په تعزیری مسایلو کې تورن کس ته د دفاع حق ورکول سي او په حدودو کې د اسلامي فقه ټول اصول او لکره او بې پرې څارنې وروسته لګول سوی تور پرې ثابت کړل سي. داسې مهال چې د ګڼو نیول سویو، شکنجه سویو، قصاص او په درو وهل سویو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې دا ویلي چې د طالبانو په واکمنۍ کې نه د تعزیراتو لپاره منل سوي قوانین شته او نه هم تورونو ته د مدافع وکیلانو او دفاع حق ورکول کیږي. د غشان د بشري حقوقو د فعالانو د اتحاد HRIU غړي فهیم فروق ازادي راډیو ته وویل:
از نگاه حقوق بشري چنین مجازات هایی به ویژه قصاص و شلاق در ملای عام نقض
آشکار کرامت انسانی. د بشری حقوقو له اړخه د غډول سزاګانی خصوصا قصاص یا اعدام او په عام محضر کې د خلکو په درو وهل د انساني کرامت سرګند سرغړونه ده. د قضایي محکمو د بی‌طرفۍ او د ظالمانه او غیر انساني چلند د مخنیوي ښکاره بیلګه ده. نړیواله ټولنه باید د اقدامات د بشریت ضد جرایمو په توګه وپیژني. د طالبانو دوسیې په نړیوالو عدلي او قضایي محاکمو کې وسیلي او د غیر قانوني سزاګانو د بیړني توقف لپاره دی پر طالبانو سیاسي او حقوقي فشارونه زیات کړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کوي چې دوی پر ټولو هغو کسانو چې دوی مجرمین بولي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د عدالت تامینولو لپاره حدود او دیت جاری کوي او تعزیری سزاګانې ورکوي، خو حقوق پوهان، د بشري حقوقو مدافعین او بیلابیل نړیوال سازمانونه یې له دې عمل خپلسري او غیر عادلانه بولي چې په خبره یې افغانستان کې مشروع ولسواکه حکومت او اساسي قانون نشته او د خپلواک او عادلانه قضایي سیستم چې درېمګړي بنسټونه پرې څارو لري موجود نه دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت لخوا خلکو ته د دې سزاګانو ورکول تل له نړیوالو غبرګونونو سره مل وي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ سه شنبه د بشري حقوقو د څار سازمان په کوربتوب یو آنلاین غونډه ته په خبرو کې افغانستان کې په عام محضر کې د طالبانو لخوا د اعدامونو او د بدني سزاګانو د دوام او زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې دا سزاوي په روان کال کې دوه چنده زیاتې شوې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم دی ازادی رادیو کارکونکو ته جمال شکر چه مجاز نیولای د ما نظر خدا غدا سیر په ترافیکونو کې خلک د کخ په پالنه باندې نه پیږي، نو دا خلک ډیر مصرف هم وکړي خو هغه کخ یا سدي کړلی یا هغه حاصلات ورنکړي، دا د دې د نه پوهاوي له وجې څخه. نو د ما نظر دا غدا چې دغه خلکو ته چې کوم خلک کروندګر دي دوی ته باید پوهاوی ورکول سي. په هره ولسوالۍ کې باید انجینران وي، هغه انجینران چې دی کروندګرو ته لارښوونه کوي د فصل چې په ډېر کنټرول کوي. نو دغسې په زراعتي شعبو کې باید وي انجینران چې خلکو ته پوهاوی ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو ته اوریدونکو ته او ټول لر او بر افغانان ته سلامونه نیکې احترامات وړاندې کوم. بعد سلامه چې ورونو تر څه وخته به موږ مهاجر کلونه کلونه د بل پک شروع ته موږ تیر کړي په مهاجرت. دا د چا د لاس؟ دا زموږ خپل د لاس. چې یو سړی راسي هغه تر شا ودرېدو، شل کاله په غراله تر شا ودرېدو، هغه خپل ډالر جمع کړ او لاره خارج عشق او عشرت کې دلته غریبانان بریان د غریبانان او په سنگر کې بمړ کېد او به نه دروښت. اوس هغه غریبانان پاتې برته پر غزه غریب وزلن کې هغه ولاړ خارج ته اوس په ډالرو سره و برته 15 کاله بعد چې دا حکومت هم وړي دغه د دغه حکومت غریب خلک بیا د هغه حکومت یې ځوروي بیا بل حکومت چې راشي هغه ځوروي اداره ځي ډالر جمع کړي ولاړ شي بل کشور ته زما پیغام د افغانانو ته چې راځئ نور د هېچا پسې نه ځو ټولو غریبانانو وروڼو ته مې پیغام دا دی چې د هېچا پسې مه ځو دغه لنډغرو پسې چې موږ ولاړ نه شو قسم په خدای که مخته ولاړ شي بریا زموږ د په سنګر کې موږ ورته ناست یو جنګ موږ پلوره ګوره سبا چې کامیاب وسوله بله دې نه پېژني ته د ماښام ډوډۍ قسم په خدای کې لري دا هم دغه دی چې نن دا غټې ولاړه او 15 غریبانان پاتېږي بیا به نور ظلم پر کوي زه هم خپل په ورونو ظلم مه کوئ پر دغه افغانانو چې پاتې دي عسکر پاتې دی وروره ګوله یا کاربن پاتې دی یا هر څوک پاتې دی ظلم پر غریب مه کوئ غریب نه دی ملامت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.